امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېدې د د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې نهه نیمې بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د پایتخت کابل په شمول د بغلان او د لغمان ولایت نه د جنگونو د حملو رپورټونه راغلي دي د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ او سازمان د لسمه غونډه پیل شوې ده او جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ژمنه کړې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه متی الله عابد تاسو ته وړاندې کړي
طالبان وی دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو استخباراتو مرکزونو حمله وکړه او افغان چارواکي بیا وایي چې د کابل په دوه ساحو کې د وسلوالو بریدکوونکو سره اوږده نښته لرله د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کابل ښار په لویدیځ او ختیځ کې په دوه امنیتي حوزو هممهاله ځانمرګي او وسلوال بریدونه وکړل په دې کې یوه حمله د شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې له چاودېدونکو توکو ډک موټر چاودنه ورکړه شوه او ورپسې په وسلو سنبال یو شمېر نور بریدکوونکي چې غوښتلې حوزې ته دننه شي د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو بل حمله د اول لږ شېبې وروسته دوه ځانمرګو بریدکوونکو د کابل ښار په دولسمه حوزه کې د ملي امنیت د نولسمې حوزې په امنیت برید وکړ د صحت عامې وزارت یو مقام ویل د برید له امله ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي
د استقلال روغتون ته 28 تنه ټپیان راوړل شوی دي چې د 22 نارینه په شمول 3 تنه ښځې او 3 تنه نور ماشومان دي همدارنګه موږ ته یو تن مړی هم راوړل شوی دی
د نننې بریدونو سمدستي وروسته د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د امریکا اکثر په ځانګړې مرکه کې په دغه حمله خپل سر خفګان هم څرګند کړ
همدو ته حادثه کې امروز شوهن حادثه انتحاری دا دو جای دا کابل چقدر متاثر هستم که دیگر فکر میکنم که خانمای افغان از نمی جنگ انتحاری بسیار رنج دیدن و از او بیخی چی هستن نفرت دارن و من میخوام تقاضا کنم برای امی مردم که انتحاری تصمیم میگیرن که چرا سری مردم بیگانه امی مصیبه میارن مردم که در سرک که هیچ غرض ندارن برای هیچ کس چرا اونا قتل میکنن
تاسو د افغانستان خبرونه د امریکا آشنا رادیو نه اورئ طالبانو د بغلان ولایت له د تالا او برفق ولسوالۍ نه نیولې ده د تالا او برفق ولسوالۍ ولسوال ویلي دي چې دغه ولسوالۍ د څلور ورځې محاصرې وروسته طالبانو ونیوله د تالا او برفق ولسوال فیض محمد امری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دوی دغه سیمه د طالبانو په لاس نیول تاییدوي د لغمان ولایت د مرکز محترلام خار اړوند الینګار ولسوالۍ په استقامت په ریوش میرمنتی پوسټو وسله وال طالبانو بریدونه پیل کړی دي او لا هم جګړه روانه ده د لغمان د والی ویان سره د ځواک امریکا ته ویل چې د ارمل او بی بی حاجری په پوسټو کې جګړه روانه ده چې تر اوسه د مرجوب معلومات نه دی راغلی په دې اړه به خبرونه وروسته د زبی ولا قاضی رپورت هم واوري د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن چهارشنبه د اقتصادي همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه په دې غونډه کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په ګډون د سیمې مشرانو برخه واخیسته خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د اقتصادي همکاري سازمان سرمجلسي کې د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سوداګرۍ په زیاتولو موافقه وشوه. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پرمختیا د 15مې کلي سره سمون خوري. په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان سره په دې وروستیو کې د اړیکو د بیا خړبړتیا له امله په دې غونډه کې برخه وانه خسته. خو د هغه په نمایندګۍ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر داخلوال په غونډه کې برخه اخیستې ده. د سیمې د ګډو همکارۍ په دې غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان غړو ګډون کړی دی. خوست کې د والی په ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکي له مرکزي دولت څخه غوښتنه لري چې د خوست والی حکم خان حبیبي دې له دندې لرې کړي. د مظاهره کوونکو ادعا کوله چې والی حبیبي د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو تر څنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅه هم کړې ده. او جمهور رئیس ټرمپ کانګرس ته خپل لومړی وینا کې ویلي دي چې د مذهبي ځایونو د ورانولو بریدونو عمل د منلو نه دی او په سختۍ سره غندنه کوي. هغه ویلي چې په امریکا کې خلک ښایي د پالیسیو په خاطر د یو بل سره اختلاف ولري، خو د داشا ناوړه او کرکجنو کړنو په غندلو کې د یو بل سره یوه خوله دي. د استخباراتو د ادارې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوي رئیس د سېشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې روسیه یو لوی تهدید دی او دا منل شوی حقیقت دی چې مسکو د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې وه. روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. په دې پریکړه لیک کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په حکومت د بندیزونو په لګولو ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې وویل روسیې او چین نن یو بدرنګ او داسې انتخاب کړی دی چې دفاع ترې نشي کېدی. او وروستۍ خبر دا دی چې امریکایي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد د دفاع وزارت هغه راپور نه څېړي چې پکې ویل شوي د سوریې په ادلیب ولایت کې د امریکا په یو بمبارۍ کې د القاعده د شبکې دوهم درجه مشر المصري وژل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن د چهارشنبې په ورځ د اقتصادي همکاریو د سازمان د 14مه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د سیمې مشرانو برخه اخیستې، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه وه اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پراختیا د 15مې کلیزې سره سمون خوري. غونډه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وینا پرانیستل شوه.
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د پاکستان صدر اعظم د وینا پر مهال ویل باید د سازمان غړي هیوادونه د سړکونو، اورګاډو او فضا له لارې په خپلو کې تګ راتګ پراخ کړي. خو په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په استازیتوب ویل
له دوه اونیو څخه د پاکستان سره سرحدونه تړلي دي او دا کار دواړو خواوو ته د عامو خلکو او سوداګرو لپاره د ډیرو ستونزو لامل شوی. که چیرې په ورته وخت کې د سوداګرۍ ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ په لار کې خنډ دوام ولري، نشو کولای چې د سیمه ییز اتصال په هکله خبرې وکړو.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل چې د اقتصادي پرمختګ لپاره سیمې ته ورپېښ امنیتي خطر له منځه وړل اړین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په خپل وینا کې ویل چې ترهګری او تکفیری ډلې تر ټولو لوی خطر دی او د مخنیوي لپاره یې پکار ده د سیمې هیوادونه تماسونه او همکاري زیاته کړي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي.
مرکزی آسیا په چټکۍ پرمختګ کوي او د اروپا آسیا ترمنځ د یو پول په توګه رامخته کیږي. په دښتو او غرونو کې د تیلو او ګازو نلونه زموږ مارکیټ سره تړلي، په داسې حال کې چې د اورګاډي پټلۍ زموږ د اتصال د ژمنې ښکارندویي کوي، خو موږ باید تر دې هم ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
د دې غونډې لپاره نن د اسلام آباد په هغو سړکونو باندې چې د غونډې ځای ته درومي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو موافقه وشوه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د لغمان ولایت د مرکز مهترلام شار اړوند د الینګار ولسوالۍ په استقامت پر یو شمیر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. د امریکا خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د لغمان مهترلام ښار کې ویڅنډې ته د تودې جګړې دوام. حکومتي قواوې او طالب وسلوالې مخامخ سره معلوموي. طالبان د لغمان زندان ته په یو کیلومتري کې مقاومت کوي او د جګړې اور سات په سات په ګرمې دوده.
دا د مهترلام ښار د بیبي اجرې لیسه ده، چېرته چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده.
په سیمه کې جنګیدونکي حکومتي سرتیری وایي طالبانو له تېرې شپې راهیسې دغلته د سیمه ییزو او ملي پولیسو دوه پوستې نیولي او له مرګ ژوبلې سره سره یې ځینې پولیس ژوندي بیولي دي.
بېګا لکه د شپې برید شوی د دښمن د خوانه چې د محلي پولیس پوستا، هغوی بیا د ملي پولیس پوستې ته پناه راوړې وه چې هغه څو نفر هغه شوي وو، هغه پوستې ته یې اور اچولی و او بیا موږ خبر شو چې مخابرې د لورې نه راغلو او انشاءالله اوس په علاقه کې. اوس چېرته دی
جنګ؟ چېرته دی
جنګ؟ دغه مخامخ لوګیا چې ښکاري د میمونې هغه د پوستا، نو دغه پوستې سره زموږ پرسونل تیت پره کنه دی.
جګړه راسن کلو ترخ کته شوی، ځایی خلک وایي کلیوال ټول په کورونو کې بند پاتې دي. د افغان پوز چورلکې مناراستی نه کوي. دا جګړه د مهترلام ښار کې د الینګار ولسوالۍ په استقامت کې ده. ځایی خلک د دغې سیمې او پوستو په بیللو کې ولایتي چارواکي ګرم ګڼي.
چای ورته نه رسېده، اوبه ورته نه رسېدې، پوچ کنګل کې پراته دي. قومندان د امنیې ښه ګرمه چوکۍ ورته حواله ده. والي صاحب بیا پرون مازدیګر تښتېدلی ده. هغه دا پلان و چې زه خو به خپل سر وباسم که نور د افغانستان ملت ټول مري بلا مې ورپسې، که پاتې کېږم بلا مې ورپسې. خپله
ټوله دنیا ویني چې څه رقم حالات دي، تیارې له پاسه دي او خلک ماشومان هلته په هغه کې هغه دي او خواته انډیوال هغه طالبان دي. هغه
کوم کوم ځایونه نیولي دي؟ اوس
کټلی نیولی، بی بیاجرې نیولی، دا دوه کلی نیولی. بازار ته 500 متر کې بازار ته پاتې دي 500 متر.
دوی وایي د لغمان په اکثر ولسوالو کې حالات ترنګلی دي، ان چې سره د مهترلام ښار ته راووت. ولایتي چارواکو د جګړې په سیمه کې له امریکا غږ سره خبرې نه کولې، خو نن سار د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ویلي چې مرکز مهترلام ته څیرمه د الینګار په استقامت په یو شمیر پوستو توده جګړه دوام لري. تر اوسه په دغه جنګ کې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په سیمه کې حکومتي سرچینو ویلي چې دواړه غاړې بې مرګ ژوبلې نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د مهترلام په جګړه کې ګڼ حکومتي سرتیري وژلي او یو شمیر پوستې لاندې کړي دي. یو شمیر خلک دا غنی چې طالبانو زکه په مهترلام خار کې جګړه تو د کړې چې غواړي د لغمان مرکزی زندان ته ځانونه ور ورسي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، لغمان.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راکوي او وایي چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول سوه.
له تیرو څلور ورځو را په دی خوا د تلو برفک په ولسوالۍ باندې د دولت مخالف وسلوالو بریت پیل کړی و، چې په نتیجه کې په څلورم ورځ دغه ولسوالۍ د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ونیوله. د بغلان د ولایتي شورا غړي محمد ظریف ظریف امریکا غږ ته وویل چې د سیمې خلکو او د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د مخالفینو پر وړاندې کلک مقاومت وکړ، مګر د مرستې د نه رسېدو په صورت کې نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوه. ظریف زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دهنې غوري او ډنډې غوري سیمو کې عملیات پیل کړي وو، ځکه یې تلو برفک ته مرسته نه شوه رسولی.
تقریبا از 4 روز به سو شدید جنگ بود.
په تلو برفک ولسوالۍ له تیرو څلور ورځو را په دې خوا مخالفینو جګړه پیل کړې وه. د سیمې خلکو او افغان ځواکونه چې په ولسوالۍ کې موجود وو کلک مقاومت یې وکړ، خو نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیول او د افغان ځواکونو له لاسه ووتله.
پیش ولسوالۍ به سقوط کرد و به اختیار مخالفین دولت افغانستان درآمد.
هغه زیاتوي چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوختی دي. نوموړی وایي چې درې تنه پولیس او اووه تنه د دولت مخالف وسلوال په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نوموړي د ولسوالۍ د سقوط علت داسې څرګند کړ:
علت سقوطش همی کې نیروهای امنیتي نتونستن اونجا خبر رسونن
دا چې افغان ځواکونو هلته مرسته نه در رسولې او د هغوی اکمالاتي لارې هم بند شوي وي. وسلوالو طالبانو تیره شپه ځانونه اکمل کړي وو. هغه وایي چې اوس به بیرته د تلو برفک نیول ګران وي. افغان ځواکونو د هنې غوري ولسوالۍ هم بیرته ونه شو نیولې. د پولیسو د سپینزر اته سواته زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي چې افغان ځواکونو د بغلان په ډنډ ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په خاطر عملیات پیل کړي وو، او مخالفینو غوښتل چې دغه عملیات شنډ کړي، نو ځکه یې په تلو برفک او دوشي ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د تلو برفک ولسوالۍ له سقوط مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دوی د مخالفینو حملې په شا تمبولي، خو د ولایتي شورا غړی محمد ظریف بیا وایي چې نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بغلان درې ولسوالۍ دهنې غوري، ډنډې غوري او تلو برفک د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. افغان ځواکونو په دهنې غوري کې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو، چې لا تر اوسه یې بیرته له مخالفینو څخه نه ده نیولې. طالبانو په شمال ختیځو ولایتونو کې وروسته له هغې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې څو ورځې وړاندې د قندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام د بی پیلوټه تیارې په یو برید کې د قندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې ووجل شو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون چارواکي وایي تر هغې چې افغان میرمنې تلپاتې پیاوړتیا ونه مومي او د حکومت په لویو پریکړو کې ونډه ونه لري، دغه هیواد به تلپاتې سولې او پرمختګ ته ونه رسیږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د سولې او پرمختګ د حاصلولو لپاره باید افغان حکومت ښځو ته د ټولنې په ټولو چارو کې پراخه ونډه ورکړي. نور حال له کابله د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو شبکې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د میرمنو لپاره په یو جوړ شوي ملي کانفرانس کې چې د 40 ولایتونو فعالو میرمنو پکې ګډون درلود، په افغانستان کې د تلپاتې سولې او پرمختګ په برخه کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. دغه یو ورځنی کانفرانس چې د افغان ښځو تلپاتې پیاوړتیا په پرمختګ او سوله کې تر نوم لاندې جوړ شوی و، پکې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمر په دغه هیواد کې میرمنو ته د هر اړخیزې ونډې غوښتنه وکړه. میرمن سمر وویل افغانستان به هغه وخت تلپاتې سولې او پرمختګ ته ورسیږي چې د افغانو ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي کار وشي او د حکومت په کچه په لویو پریکړو کې ورته ونډه ورکړل شي. هغې وویل موږ په دې هڅه کې یو چې میرمنې په پولیسو او اردو کې وي، روغتیا او تعلیم برخو کې وي او په ټولو ټولنیزو ساحو کې وي، په ځانګړې توګه په سیاست کې، او کله چې سیاست ته را داخلې شي نو پوهیږي چې د میرمنو ستونزې څه دي او په هماغه اساس سیاسي کړنې کوي. دغه کانفرنس ته د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی وویل په ولایتونو لور پرتو سیمو کې افغان میرمن له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او زیاته کړه هغه خزه چې د لور پرتو سیمو خزو د حقونو لپاره کار کوي ملاتړ ترې کوي. لومړی میرمن وویل دا سمه ده چې موږ هم په کابل کې میرمنو ته کار کوو خو په ولایتونو کې ستونزې ډېرې دي او موږ باید دا تعهد وکړو چې هغوی سره مرسته وکړو او ترې ملاتړ وکړو تر څو د افغانستان په ولایتونو او لور پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت ښه شي. د افغانستان د خزو د شبکې چارواکي چې د افغان خزو لپاره عدالت غوښتنه کوي وایي دوی اوس د افغان خزو د ستونزو د حل په موخه ولایتونو ته ځي او له نږدې د خزو ستونزې څېړي چې بیا یې له مرکزي حکومت سره شریکې کړي. د دغه شبکې مشرې حسینې ساپۍ په لورو پرتو سیمو کې د افغان خزو د ستونزو په اړه وویل
تقریبا څلوي ښځې دوی څلور دېرش ولایتونه د هر ولایت په نمایندګي غوښتې دي او د دې نظریات سره مونږ زموږ ونډه دا ده چې مونږ مشکلات وباسو مشکلات شریک او مشکلات وړاندې کوو خپل دولت ته او مدني ټولنې ته او بین المللي یا نړیوالې ټولنې ته.
اوس مهال په افغانستان کې د خزو د عدالت غوښتنې په نوم ډېرې شبکې او ټولنې فعالیت کوي او له دې لارې هڅه کوي چې د افغان خزو ستونزې رابرسیره او د هغوی غږ تر حکومت او نړیوالو ورسوي. دا ټولنې وایي چې په حکومت او د حکومت په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو ونډه تر ډیره بریده سمبولیکه ده او باید دغه دود ته د پیټکه کې خودل شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده چې دا رقم به په 2020 کال کې 15% ته لوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست په مندوزی ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره کوونکو له مرکزی دولت څخه غوښتي دي چې د دې ولایت والی په فساد او د ځمکو په غصب کې شکیل نور دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
مظاهره کوونکو د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوه سرکا سیمه کې د خوست ګردیز لاره د دوو ساعتونو لپاره له ترافیکو پر مخ تړلې وه او دواړو غاړو ته سلګونه لویه واړه موټر بند پاتې وو. دوی چې د رخ پر ټوکرونو لیکل شوي شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول، د ولایتي ادارې پر ضد شعارونه ورکول او له دندو څخه یې په فساد کې د ښکېلو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول د خوست پر والي حکم خان حبیبي انتقاد درلود چې ګنې د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو تر څنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅې کوي
چې چیرته نمرې د سرمایهدارو خل پیسې ویر کړي هغې خلکو په لیار چې د خور غریب د کونډې یتیم غږ نه اورېدی کېږي. دغه نقشه د په جم د مونږ خایدو دای اوس په لوی لوس خلکو ته زمینه برابروي چې د مونږ منځکه په خلکو غصب کړي په حکومت یا ونیسي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند ځینو سیمو کې د ځینو نورو پروژو تر څنګ د ښوونکو د ښارګوټي او صنعتي پارک لپاره څو کاله د مخه یوه اندازه ځمکه بیله شوې خو ځایي خلک یې شخصي ملکیت بولي. دغو مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که مرکزي دولت یې غوښتنې ونه مني خپل مدني حرکتونه نور هم پراخوي.
ویرې دولت موږ مجبوروي دغې ته چې خلک په موږ نرجمه کوي یا مظاهرې کوي ګډوډي پیدا کوي. پوښتنه همدا د دولت نه چې دا د موږ سره دغه مسایل حل کړي ویلې نه حل کوي. یو کول نه دوانه لاس کوله په تېر شول حکومتونه به تېر شول ولیون به تېر شول ولسوالان به تېر شول دا مسایل ویلې نه حل کېږي موږ په دانې نه پوهېږو. نن نه دولت دې دولت سره موږ نه همکاري کوو نه د سړک بندوام پوخرو کې بندوامې ویلې نمره چې پسه دوه سړه نمره ویر کړي سره خار ځایږي نو دغه سړک ځای به راحبو باندوي باندوي چې څوک راي موږ ته ولي صاحب یا معاون صاحب سره غولی نه موږ خبرې کړې نه وي دلته زه نه خوشي کوم.
په همدې حال کې د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل ظاهرا ټولې هغه ځمکې چې دولت پکې عمل منفعه پروژې ترسره کوي شخصي نه بلکې دولتي ملکیتونه دي.
که چېرته هغه ځمکه د دوی شولې نو دولت مجبور او مکلف دی چې د هغوی په مقابل کې یا عوض ورکړي او یا هم د ورځني نرخ رقم قیمت ورکړي. نو زه بیا هم په ټینګار سره وایم چې دولت به هیڅ وخت ظلم نه کوي او دولت به هیڅ وخت د چا ځمکې غصب نه کړي بلکې که هر څوک د کومې ځمکې ادعا لري دوی د مهرباني وکړي د خپلو اسنادو د لارې دي د عدلي او قضایي ارګانونو د لارې خپل موضوع مخته یوسي.
پرون هم په یوه غونډه کې ګڼ شمېر ولسي خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو په اداري فساد او د ځمکو په غصب او خرڅلاو کې د خوست ولایتي اداره په ځانګړي ډول والي حکم خان حبیبي ښکېلو بلل. دوی له مرکزي دولت په خاصه توګه له ولسمشر وغوښتل چې د ځمکو په غصب او اداري فساد کې ښکېل چارواکي عدالت ته راکاږي خو چارواکي وایي دا اعتراضونه د شخصي ګټو پر بنا شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کانګرس غړي غونډې ته په لومړي وینا کې د کورنیو مسایلو ترڅنګ د اسلامي هیوادونو په ګډون لنړیوالو وغوښتل چې د داعش ډلې په لمنځوړلو کې لاسونه سره یو کړي. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا به له ناټو سره د ناټو له سازمان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
سپینه مانی کې له شور ماشور ډکه کاری میاشت او په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ ډیره متفاوته وینا. ټرمپ وایي چې د نړۍ په استازیتوب نه بلکې د امریکا په نمایندګۍ خبري کوي. جمهور رئیس ټرمپ کانګرس ته د خپلې وینا په پیل کې په داسې حال کې چې امریکا له سیاسي اړخه ویشلې وبلله له خلکو یې وغوښتل چې خپل اتحاد وساتي.
موږ غواړو چې ټول امریکایان دې بریالي شي، خو دا د بې قانونۍ په یو چاپېریال کې شونه نه ده. موږ باید یووالی او په خپلو سرحدونو کې د قانون حاکمیت وساتو.
جمهور رئیس ټرمپ د کډوالو پر وړاندې پر خپل کلک دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې اړه یې تګلاره امریکا خوندي کوي.
زموږ دنده د امریکا د خلکو لپاره خدمت، د هغوی ساتنه او دفاع ده. موږ دارنګه د بنسټپال اسلامي ترهګرۍ پر وړاندې د خپل ملت د ساتنې لپاره اقدامات کوو.
که څه هم چې د جمهور رئیس ټرمپ وینا تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېده، خو نوموړي د داعش ډلې پر له منځه وړلو او له ناټو سره د خپل هیواد پر کلک ملاتړ ټینګار وکړ.
I directed the Department of Defense
لکه څنګه چې ما ژمنه کړې وه، مال دفاع وزارت څخه غوښتي چې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د هغې وحشي او بې قانونه شبکې پر وړاندې چې د مسلمانانو، عیسویانو، نارینهو، ښځو او ماشومانو په ګډون یې د هر مذهب او عقیدې له لارویانو څخه سرونه غوڅ کړي دي، موږ به د مسلمانو متحدینو تر څنګ له نورو ملګرو سره کار وکړو څو دغه موزر دښمن له منځه یوسو.
جمهور رئیس ټرمپ د خپلو خبرو پر دوام پر هغو سازمانونو او اشخاصو د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو له پروګرام څخه ملاتړ کوي. ټرمپ دارنګه وویل چې هیواد یې له اسرائیلو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. خو د امریکا په کورنیو مسایلو کې جمهور رئیس ټرمپ د اوباما په دوره کې د جوړې شوې روغتیايي بیمې له منځه وړلو، کډوالۍ، د مالیاتو قوانین پر اصلاح کولو او د امریکا پر اقتصادي ودې خبرې وکړې.
To launch our national rebuilding.
د ملي بیا رغونې د پایله لپاره به زه له کانګرس څخه غوښتنه وکړم چې د امریکا په زیربناو کې د پانګونې لپاره د یو ټریلیون ډالرو بودیجه چې له عامه او شخصي پانګې څخه به ترلاسه کیږي منظور کړي. دا چاره به میلیونونو خلکو ته کار پیدا کړي.
د جمهور رئیس ټرمپ وینا د امریکایي سیاسیونو بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. جمهوري غوښتونکي خبرې عالي بولي، خو دیموکراتان یې پر وړاندې بیل دریځ لري.
ډونالد ټرمپ again likes to make up stuff.
Donald Trump وخیږي چې ډیر څه وایي او ډیر ژمنه وکړي او بیا هغه ژمنه پوره نکړي. اجازه راکړئ چې په مثال واضح کړم. زه غواړم ستاسو مزد اوچات کړم، زه به ستاسو کاري وضعیت ښه کړم. خو سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دویم ساعت کې ټرمپ د لومړي ځل لپاره د کورونو د پیرودونکو لپاره د کورونو اخیستل ګران کړل او څو ورځې وروسته د تقاعد لپاره د خلکو سپما سخته کړه.
I thought his remarks on immigration.
فکر کوم چې د مهاجرت په اړه د هغه خبرې عالی وي. ځانګړې توګه هغه بل اخره پر دې ټینګار وکړ چې لومړی باید قانون پلی شي.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې په تکرار د امریکا د عظمت په بیا احیا کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پر کوچنیو مسایلو د سوچ کولو زمانه تیره شوې ده.
او د مهمو خبرونو دندې یو دل بیا، طالبان وایي دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو او استخباراتو مرکزونو حمله وکړه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په دې ساحو کې د وسلوالو برید کوونکو سره اوږده نښته درلودله. طالبانو د بغلان ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ نیولې ده. او لغمان ولایت د مرکز محترلام خار اړوند الینګاد ولسوالۍ په استخامت په یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو برید پیل کړی او لا هم جګړه روانه ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن چهارشنبه د اقتصادي همکاریو د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه. په غونډه کې د ترکیې جمهور رئیس او د ایران جمهور رئیس نه علاوه د افغانستان په نمایندګۍ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لنډ وخت کې به درې